درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او ستمن به یاست شنو لاس دی ولسم ټولګي او اخرنی لوست درويشتم لوست دینن ورځ به موږ او تاسو بایومونه او پیژنو یعنی هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري ارزو د نن ورځ درس مو چې دی هغه د یو سلو اتاوی یم صفه خطر یو سلو پنځه اتاوی یم صفه پرې به دوام وکړي په دې سره پس موږ او تاسو دی ولسم ټولګي بیولوژي مضمون پای ته ورسیږي ارزو بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه مختلف ساحې وینو مختلف سیمې وینو چې په هغه کې ژوند دي او غیر ژوند دي موجودات خپل ژوند مختوري چې دغه د بایوم په نام سره یادیږي بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډولو ویشل شوی دی چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دی ازو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلنی ورش سره پیژنو د وچ په بایومونه کې چې دی مختلف ډولونه شامل دي لکه استوایی باراني ځنګلونه دي ساوانا دی تایگا دی تندرا واشلرون کی دشتی چپارال همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسرا معتدل واشلرون کی سیمی رزو لمری دی طول چکو پا تفصیلی رو سر پیشنو لمری استوائی بارانی زنگلونه دی په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون د کانګو همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي د دوی کلنۍ اورش او ست تودوخه چې د هغه د شل څخه تر دېرش درجه سانتي ګریډ پورې وي او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 3000 ملي متره پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورش همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې ملیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مختوري او د نړۍ ساور کوم کې بلل کیږي ځکه چې د اکسیجن لوی برخه دوی تولیدوي چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي خو د بی ځایه پرې کولو له امله لګواړ سره مخامخ کېدلی شي او پسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي دا د استوایی باراني ځنګلونو او دشتو ترمنځ موقعیت لري او په ځانګړې توګه په افریقا استرالیا جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچ دوه فصلونه سره مشخصې دي همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې یعنې یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکې قرار لري چې تاسو شاید په تلویزیونونو کې لیدلي اوسئ همدارنګه د وحشي ژوند لپاره مشهوره ده لکه زمریان زرافې همدارنګه زرافی او ځینې نور حیوانات دي دوی چې دی د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیټره د دې کلنۍ اورش دي دا سیمې چې دی د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کیږي سړو ځایونو او کرنې لپاره همدارنګه دوی چې دی د وچکالی او د ځمکې د بې ځای استعمال لامل کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي ورپسې د سوانا او وروسته رازو چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نام سره یادیږي یا هم باتلاقی ځنګلونه تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقی ځنګلونو په معنا سره ده باتلاقی ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورش دی او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی لیوه خرس الوتونکي دوی ټول خپل ژوند دلته چیکیي مختوري او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهوره دي. تندرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لور اتفاقانو کې دوی قرار لري. آب و هوا چې د هغه د ژمي تودوخه چې د تر دېرشو درجو پورې رسیږي، همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږدې. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دی موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه 250 میلی متره پورې رسیږي، او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي، او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي، چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي، چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي، چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې پکښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده، او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې چې کیږي موندل کیږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده، دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 30 سانتي ګریډ پورې رسیږي، او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 500 میلی متره پورې ده، چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دی د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي، او دوی چې دی غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کیږي. دغه سیمې چې دی د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دی، لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کیږي ډېر لیدل کیږي. ورپسې دښته یا بیا بان وایو، دښته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دی بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده، او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا، صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبي په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې پکښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې، او د شپې یخي. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملي متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دی دغه نباتات چې دی د کیکټوس، واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کیږي هغه لکه ماران، لښتې، اوښان دي، او هغه روبار ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه پکښې کې موندل کیږي. دا سیمې چې دی د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، ټیټو بوټو او څو تنکوی ونو درلودونکی دی، او دوی چې دی په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. په دوی چې دغه کوم سیمې چې دی عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا، په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلری اورښت چې دی د 300 څخه تر 500 میلی متره پورې رسیږي. نباتات چې دی د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان پکښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پانی غورځوي. ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا زنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي. د دوی آب هوا چې ده څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1.5 څخه تر 1.5 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمی ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش پدی کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي چې د خطر سره مخامخ سي. ورپسې معتدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کیږي. دوی خپل متدل تودوخه لري چې د لس څخه تر دېرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2.5 څخه تر 1.5 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو، معتدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکي سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیز شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي. دوی چې دي نرم معتدل اقلیم لري. کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4 ملي متر پورې رسیږي. او په دې کې چې دي سنوبار، فر او د بلوط ډولونه په کښې کې لیدل کیږي. همدارنګه حیوانات چې دي لکه ګیدړه، مرغان او بېمورې یا بېشمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا به د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروی، ځینې خوږې اوبه یې او ځینې چې دی د سمندرونه برق یې مکمل په کښې کې راځي، ځینې چې دی لن کوچني او لږ ژور سمندرونه په کښې کې راځي. راځو د دې کوم ټولونه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پېژنو. د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دي دا د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دي خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه، مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دي د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وه چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو دپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل د تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي. او دوی چې دي عموما د جهیلونه په کښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه په کښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېره لږ برخه یې اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم په کښې کې لیدل کېږي. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرانۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده، دشته یا بیابان واضح کړي. او اخرانۍ پوښتنه ده، د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي. ستاسې ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلم چی جوړو ساتمن بیست شغلاس د دولسم ټولګي و نه ویشتم لوست نن لوست باز مو راستاسي د بیولوژي مضمون اخرنی لوست اوسه کوشش وکړئ چې په دقت سره غوږ ونیسئ او هر څه چې ویل کیږي خپل ځان سره نوٹ کړئ نننی موضوع مو د چاپیریال ککړتیا او ستونزې دي چې د هغو د دغه فصل لومړنی لوست چې موږ تاسې ولوستئ نن یې موږ د دغه کوم فصل چې دی د دغه څپرکې پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو زموږ نننۍ موضوع د یو سلو اته اویایم صفحې څخه تر یو سلو څلور اتیایم صفحې پورې دوام کوي تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسې په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو تر ټولو مهم تاسو ته په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه ترې تاسو ته یادوم چې هغه تاسې باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی واوسئ لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته شي یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی واوسئ په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بې نظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي لکه ځینې موټرونه موټر سایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه شوي و اوسې د هغو دود چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیواناتو لپاره او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی شي او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی شي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي یا هم د هغه ملي بسونه په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړئ تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشین آلاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی سي د اوبو باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړئ او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل سي او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل یعنې د ونو کښېنول دي د نباتاتو کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کوم هوا چې د کوم دغه چې دی هوا چې ککړې ده د هغه کوم فیصدي چې د هغه موږ تاسې راکمه کړو او پاتې دي نوي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړې نه شي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی وسي د هغه وروسته موږ تاسو سره زو ثانوي عمده ککړونکي پیژنو ثانوي عمده ککړونکي چې دی هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي او دا مواد چې دي عموما د لومړني ککړونکو له امله جوړیږي ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دی خپل اوزون دی چې د لمر د رڼا نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تیر لوستونو کې هم موږ تاسې لوستلي وه کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو اکسیجن او نورو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپیریال یا د اوزون طبقې د مختلف فناروغي لامل ګرځي او دا خاوري زهرجن کول د اوبو ککړتیا د ودانی تخریب لامل ګرځي یعنی واځي د نشي د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو او نباتاتو لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي او بل شدي فوتو کیمیاوي اسمک دی چې هغه د لمر د وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بیدي د سترګو سوځېدل تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بیدي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بیدي د نباتاتو انسانانو او حیواناتو لپاره یعنې د درو سرو دپاره ډېر زیانمن کېدلی شي او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي چې دوی خپله کوچني ذرات چې د ساه اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دی المونیم هم دی چې دوی هم دغه ککړونکي چې دی بشمیر ناروغیان هم نباتات هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کیږي د دوی د ناروغي لامل کیږي چې دی مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی نو لدې کبل موږ او تاسو باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال د دې د کمشت یعنی د دې د اندازې د رقمول سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوشش وکړو چې د دې اندازې رقم کړو ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسو د استوګنې د پیریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولای شو تر د دې په خاطر چې موږ او تاسو کولای شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو تر څو د هوا د ککړتیا څخه د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره مثال پاک ساتل اوسه چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو نباتاتو اند ټولو لپاره ډیر ضروری دي دا کوم قوانین کچیر مش په نظر کې ونی سو مش کولای شي خپل چاپیریال په ډیر ښه ډول سره وساتو لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي یعنی د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه په هوای ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي تر څو خپل چاپیریال استوګنځای پاک ساتل یوسي بل چې دی د ککړتیا کموالی دی یعنی موږ کولای شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مرکم کړی اوسي همدارنګه کوم شیان چې موږ کولای شو بیا ځل استفاده کړو د دې پر ځای چې په سیندونو جهیلونو ځنګلونو او سمندرونو کې واچو کولای شو د هغه په بیا ځل استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړی اوسه او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته خپل اقتصاد د پاره هم څه کېدای مفید کېدلی شي همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دی هغه د پاره باید موږ دغه کم حشره وژونکو درمل چې دی په تلستون کې موږ تاسو ویل چې دی د خاورې د پاره د غرکم د چاپیریال د پاره ډیر زیانمن کېدلی شي نو یوازې هغه حشرې چې د نباتات د پاره ډیر زیانمن دي یوازې د اوغو در مسخه استفاده وکړو د ډیر زیات استفاده څخه باید مخنیوي وسی همدارنګه د هابیټایټ یا ساتنه باید د هابیټایټ د خپل د هغه ځای څخه عبارت دي چې موږ او تاسو هلته ژوند کوی نه ژوندۍ موجودات په هغه کې اوسېږي یعنی موږ کولای شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دی درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو یعنی ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درخت اراکو استیکو وګونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې د لوړ سي او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان څخه ګټه اخلي هغه څخه باید په ډېر زیات اندازه سره استفاده وسی او بل عامه په هوایي لکسن چې موږ اوله هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل شي او کوم قوانین چې دی هغه باید ورته وشو چې پر هغه باندې دی مخته ولاړ شي همدارنګه موږ کولای شو چې دغه اضافي چې د مواد چې دی هغه د دې پر ځای چې موږ واچو و بیا ځلې استفاده وسخه وکړو یا هم په کسوړو کې یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی په هغه ځای ته یو تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی اوسه همدارنګه د فوسیلی مواد لکه د ډبرو سکاره دی نفتی مواد دی د دوی د استفاده باید را کم کړل سي او تر کومه حد چې کول سي باید هیڅ استفاده نه سي. دا هغه پر ځای موږ کولای سو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړ نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتن فیصدي چې د هغه په دې ډول سره را کم کړو. د چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې و د ځان سره نوټ کړی اوسې همدارنګه ستاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای شو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د زایس خپل چیشته ویل کېږي. بیا ځلي دوران چې دی د زایس سویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولای شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال خبرې د لرګیو اوبو فلزاتو او فسیلي سون توکو اړتیا کم کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی پکښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول سوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې د لږ انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 95% انرژي چې کېږي سپمیږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي د هوا د اوبو ککړتیا کمیږي اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شوو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډېر زیات اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه چې دي یعنې د موږ په مو ډولونو سره بیا ځل دوران کولای شو یا ریسایکل لینک کولای شو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې د لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نیوی فولاد تولید لپاره دوی چې کېدلی سي بیا کارېدلی سي دغه کوم شیان چې دي بل چې د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته مشتي شي کوي د دې پاسته ورګرځېدلی شو. بل چې د کاغذ بیا کارونه ده د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډېر ویډیوګانې هم یې د یو څه خپل پر روزانه ژوند کې شاید عملی کړی مهم اوسه چې د دغه نوي کاغذ تولید ته چې کېږي مثال د مشکل اضافي کاغذ رسو موږ په مختلفو لارو بیا ځلی کارولای شو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا چې کېږي راکمیږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلی استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده دا ټول هغه شاندې چې موږ کولای شو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېر فیصدي سره مثال ډېر فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسه چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه راځو د نننی درس و اخرنی موضوع ته د نو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نو ساتنه چې د نباتاتو حیواناتو او نور ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشالم سره د ژوند چاپیریال چې کو ساتنه او کو دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډیره ضروری ده. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پوښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شو دی او اخرنۍ پوښتنه ده د نو ساتنه واضح کړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستي او خپل ځان سره مو نوټ کړی اوسې. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړ او غاو سیکمن بایست. شرغلاست دوله سم چولگی و او ویشتم لوسته. نن ورځ زموږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تیر موضوعات مو وویله، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه د پاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ زموږ تاسې ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسې نننۍ موضوع